سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفی ولاستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ ناستم په لږ خبرونه کوم
ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې داعش سختري زډلې په افغانستان کې پر یو شمېر سفارتونو د برید خبرداري ورکړی دی د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوي دي خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند نافې ټکور په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
د موږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه چاته تهدید جوړ کړي او یا د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړي دغه اوازې مطلقا بې اساسه او دروغ دي
ملګرو ملتونو د طالبانو په قول ویلي د سعودي عربستان سفارت ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له کبله اسلام آباد ته لیږل شوي دي د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شنبې له ورځې تر پرونۍ پنجشنبې پورې شاوخوا 9000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي دغه وزارت پر اساس دا کډوال یا خپل خوخه او یا هم د ایران له لوري په زور افغانستان ته راستل شوي دي دغه وزارت د معلوماتو له مخې پیاده موده کې له ایران څخه تر ټولو ډیر کډوال نیمروز ولایت ته راګرځیدلی چې شمېر یې 5509 تنو ته رسیږي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو ادارې او چا ویلي مرستندوی موسسې په سږ کال د افغانستان هغو سیمو ته ډیر پام واړوي چې په تیرو کلونو کې ورته لږ پام شوی دی اوچا پرون پر خپل ټوټر پانه کلی مرستندوی مؤسسې په منظم ډول جنسی او مالی مرستې رسوي د ملګرو ملتو د ادارې په ورستیو کې ویلي وو په 2023 کال کې به 18 میلیون افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ شي د اروپا د خبریالانو فدراسیون د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه د فدراسیون پرون په خبر پانه کې ویلي بهبودی د جنوري له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې بندي ده د خبریالانو د ملاتړ ادارې زیاته کړې د خبریالانو نیول د معلوماتو پر رسولو او د بیان پر ازادۍ برید دی تر دې وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې او څو فرانسوي رسنیو د مرتضی بهبودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه د سره صلیب او ستره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک مشر الکساندر ماتیو په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د بودیجې د زیاتولو خبر ورکړ د طالبانو د باندنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي ښاغلی ماتیو پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او هغه سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان لپاره خپل بودیجه زیاته کړې نه دی ویل شوي چې بودیجه یې څومره زیاته شوې دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي سږ کال د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونو ته رسیدلی دی او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې د اروپا دفاع کوي د پرون د اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل اوکراین د داسې هیواد په توګه چې په جګړه کې د بری لور ته روان دی باید د اروپایي اتحادیې غړی شي د همداراز ویل اروپایي اتحادیه تر هغو بشپړه نه ده چې اوکراین یې نه بېلیدونکې برخه وي له بلې خوا فرانسې اعلان وکړ د دغه هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل اوکراینی ساری زیلنسکي ته د خپل هیواد تر ټولو لوړ نښان ورکړ ملګری ملتونه وایي داعش په کابل کې پر یو شمېر سفارتونو د بریدونو ګواښ کړی دی خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دا خبرداری بې اساسه دی او د دوی امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې ډیپلوماتان یا سفارتونه وګواښي په همدې حال کې داعش تر اوسه پورې د پاکستان پر سفیر او د روسیې پر څو ډیپلوماتانو د مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په رپورټ کې
ملګرو ملتو په یو راپور کې موبایل د اسلامي دولت یا داعش سختریزې ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لاموزدي کولو په خاطر خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي ایران، چین او هند له هغو څو ګوته په شمېر هیوادونو څخه دي چې لا یې هم په افغانستان کې سفارتونه فعال ساتلي دي داعش اوس په افغانستان کې د طالبانو لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ ګڼل کېږي او په تیر نږدې یو نیم کال کې چې طالبان واک ته رسیدلي د ډلې په کابل او نورو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي د ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو او همدارس په دغه ښار کې پر یو هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د بریدونو مسؤلیت منلی دی ملګرو ملتو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې پر اساس ویلي سعودي عربستان د فبروري په دوهمه د سخت دریځو ډلو د ګواښونو په خاطر په کابل کې خپل سفارت بند کړ او خپل ډیپلوماټان اسلام آباد ته ولېشتل سعودي یو له هیوادونو څخه و چې په کابل کې سفارت پرانیستی وو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ، د ترکیه او قطر سفارتونو د امنیتي ګواښونو له کبله په لوړه کچه امنیتي ترتیبات نیولې دي. دا په داسې حال کې چې طالبان ادعا کوي چې داعش له منځه وړی او نور په افغانستان کې کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري. د سیاسي چارو شنند او ژورنالیست سمی یوسفزی چې د داعش او سختري زورډلو په اړه څېړنیز راپورونه چمتو کړي وایي، دا سمه ده چې داعش په افغانستان کې کومه جغرافیه په کنټرول کې نه لري، خو هغه داعشیان چې په ښارونو کې خپاره شوي لا خطرناک دي.
او هغه داعش وو سیمې په لاس کې لرلې، جګړې به کولې، خلکو سره په جنگ وو. دویم ټول خطرناک داعش هغه د افغانستان په ښارونو کې رالو شوی داعش ته چې اکثره انجینران او ډاکټران او نور اشخاص دي، لکه دا اوس چې د داعش کوم مشر د شهاب ابو مهاجر هغه اصل کې د کابل د پولیټکنیک نه فارغ شوی.
سره له دې چې په کابل کې د هند سفارت بشپړ فعالیت نه دی پیل کړی، خو تیر کال د هند بهرنیو چارو وزارت یو شمېر ډیپلوماټان خپل سفارت ته ولېږل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو پر اساس د داعش تازه ګواښ د طالبانو د حکومت لپاره لوی ګزار دی، ځکه چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي او په دې توګه نه یوازې خپل حکومت ته مشروعیت ترلاسه کړي، بلکې د افغانستان د ویجاړ اقتصاد له شکېدو سره مرسته وشي. د 2021 د اگست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د امریکا په شمول کابو ټولو لویدیځو هیوادونو خپل سفارتونه له کابل وویستل او قطر ته یې یوړل. د راپور پر اساس د طالبانو انزوا د افغانستان اقتصاد نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې داعش چې مرکزونه د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې دي تر 6000 پورې کسان لري.
د ملګرو ملتونو د همدغه راپور په اړه اسمت ساروان د سیاسي چارو له مبصر او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه هم کړې. ښاغلی یوسفزی د داعش او نورو سختدریزو ډلو په اړه ګڼې څېړنیزې لیکنې کړې دي. ښاغلی یوسفزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې داعش ولې په افغانستان کې پر بهرنیو سفارتونو د حملو ګواښونه کړي او دا ډله له دې لارې د څه په لټه کې ده؟
یقینا داعش دا کوشش کوي چې په سفارتونو بریدونو کولو سره، په مکاتبو بریدونو کولو سره، یا په نورو ادارو بریدونو کولو سره د طالبانو حکومت ناکام وخی او په طالبانو باندې یو ذهني فشار واچوي او دا وخی چې دوی د قابل نه دي چې خپل خلکو امنیت ټینګ کړي، او یا هم د نړیوال ټولنې چې یو څو رسمي او غیر رسمي دفترونه یا سفارتونه په افغانستان کې پاتې دي هغه الته مسون پاتې شي یا کار وکړي. نو په دې کې خو شک نشته دا چې داعش لکه څنګه چې طالبانو په تیر شل کال کې چې کله په افغانستان کې جمهوری نظام و، تل یې کوشش کول چې په سفارتونو بریدونه وکړي، ځکه چې دا ډول بریدونه یو ډېر ستره ویره خپروي او د حکومت اعتبار له منځه وړي.
کیږي چې سعودي عربستان هم د همدغه اندېښنو له کبله خپل ډیپلوماټان له افغانستان ایستلي دي. که چیرته دا نور سفارتون هم له افغانستان قبول شي، د دې نتیجې به د طالبانو لپاره څه وي؟
دغه سفارتون ته که زیان رسیږي طالبانو ته سیاسي گزار وي، خو افغانستان خلکو ته یو ډېر ستر ناورین رامنځته کوي. په مجموع کې په طالبانو باندې یو 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 فشار لویږي چې تاسو داسې حکومت جوړ کړی دی چې افغانانو ته خپل خدمات نه په خپله وړاندې کولی شي، او نه هم هغه هیوادونه چې غواړي افغانانو ته خدمات وړاندې کړي هغوی د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه په دغه هیواد کې پاتې کېدلی شي.
داعش ولې دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟ ایران، چین او هند. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس ستاسو په نظر ولې به داعش دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟
ما اصلا دا راپور نه ده کتلی چې داعش دا ویلی چې مونږ به دغه هیوادونو باندې برید کوو. زما په خیال داعش په ټولو باندې هیوادونو باندې بریدونه کوي، که هغه په دغه لیست کې ذکر شوي یا نه ذکر شوي. عملا د پاکستان په سفیر باندې برید وکړلو، هغه په ډېر لږ څه کې بچ شولو. د دې نه علاوه د روس په سفارت باندې برید وشولو. نو کېدای شي ملل متحد خپل استخباراتي معلومات ولري یا تحقیقات ولري د هغوی په رانا کې دوی دا خبره کوي. چې په دغه هیوادونو سفارتونو باندې بریدونه کیږي. خو زما په خیال هدف واضح ده چې دوی غواړي چې طالبان نور هم انزوا ته ولاړ شي، او طالبان نه خلق تنگ شي، او طالبان خلق په دې ګرم کې چې نه خپل په دغه هیوادونو باندې ځان په رسمیت پیژندلی شي، او نه هم دغه هیوادونه چې په غیر رسمي ډول په کابل کې سفارتونه لري هغوی ته امنیت ورکولی شي، او نه هم هغوی دې ته واداره کولی شي چې افغانانو ته خپل خدمات وړاندې کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زایو چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې پر ځینو سفارتونو د بریدونو ګواښونه کړي دي، خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې په زلزلو کې د وژل شو کسانو شمیر یوشتو زرو څخه اوخته ده. د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریاکتر په حساب 1.5 درجه وترغی، ورسته دویم زلزلې ټکانونه 1.15 ثبت شوی دي. د دغې زلزلې پرمال په ترکیه کې ګڼ شمیر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. اسمت ساروان په دې موضوع یو ریپورت جوړ کړی.
په داسال کې چې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مرشوب لو شمیر په زیاتېدو دی، ژغورون کډلو د دې لپاره هلې ځلې تیزی کړي چې د نوري واورې د اورېدو او همدارس د اوبو د کمیدو او د برېښنا د پرچاو کېدو له کبله د یو بل ناورین خبرداري ورکول شوی دی. د نقیب الله په نوم یو افغان چې په ترکیه کې کاروبار کوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هوا خرابوالی هم د مرستو رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
هي اور ډیر یخ ده، هغه جای دومره یخ ده لکه افغانستان کې څنګه ګردیز یخ ده، نو هوا فسره د صفر دلته بیخي ډیر یخ ده، نو دغه ډیډي مخنیوي کوي چې ټول سیمو ته دي کومکونه ورورسیږي، او ډیر سیمې لس ولایتونه دي، مختلف سیمې کلی خارونه ډیر صفلی دي، نو ټیمونه دومره نه دي چې ټول ټول ته دي په یو ځای باندې ورورسیږي، په یو وخت باندې ورورسیږي. لکه یو ولایت ده اتای، هلته چې په ډیرو سیمو ته په وخت سره مرستې نه دي ورسېدلي، او د خلکو شکایتونه هم راغلي دي.
د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې تر اوسه پورې نږدې 8000 تنه د نړېدل یو ودانیو له کنډوالو راایستل شوي دي. په ترکیه او سوریه کې د زلزلې زرګونه کورونه نړولي، او لسګونه زره خلک په تیره بیا په جنگ ځپلي سوریه کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو یو کاروان پرون پنځشنبه بریالی شو چې په لومړي وار د سوریې د شمال لویدیځ زلزله ځپلي سیمې ته واوړي. د لویدیځ بندیزونو په سوریه کې د بشري مرستو رسولو چارې ستونزمنې کړي، او فعالان ویره لري چې د سوریې رژیم به د هغو مرستو مخه ونیسي چې د دغه رژیم د مخالفانو تر لاس لاندې زلزله ځپلو سیمو ته استول کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو ته د حکومت په مرستو کې نیمګړتیاوي ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. په ترکیه کې د زلزلې له کبله د لسګونو افغانانو د مرجوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نقیب الله وایي د ترکیه په درو ولایتونو کې چې زلزلې ډیر ځپلي، افغانان په کاروانګرۍ بوخت دي.
ته اوسه پورې صحیح معلومات نشته چې څومره افغانان په دې کې وژل شوي دي، خو په یو سیمو کې افغانان ډیر اوسیږي. سیاغ زیراتی ولایتونه دي، هلته افغانان ډیر کاریګر کار پکې کوي. سیاغ دی ادانه ولایت ده، کرمان مراش ده، او عثمانیه ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتو له لوري شپږ لارې چې خیمه او خوراکي مواد پکې بار وو، د پنځشنبه په ورځ د ترکیه له خاورې د باب الحواله سرحدي لارې د سوریې شمال لویدیځ ته واغوشتي. دا د ترکیه او د سوریې ترمنځ د بشار اسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره یواځینۍ لار ده. د مرستې رسولو یو مسؤل سی ان ان تلویزیون ته وویل چې د سوریې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسول خورا ستونزمن دي، ځکه چې زلزلې په پوله کې تیرې شوې لارې ویجاړي کړي دي. د ترکیه پارلمان پرون په خپل رایو پریکړه وکوله چې په لسو زلزله ځپلو ولایتونو کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شي.
لبلخوا د اروپایي اتحادیې وبشت مشرانو د ترکیې ولس مشر رجب طیب اردوغان ته په یوه لیک کې د دغه هیواد له ولس سره پیوستون اعلان کړ.
زما حق
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو سلامونه او شېبه ستاسو بشپړ روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. قدرمنو اوریدونکو تر هر څه مخکې ستاسو پاملرنه یوې لنډې خبرتیا ته را اړوم.
ازادي رادیو یو شکل نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننې له ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
بلې وګرنه ورین زموږ رادیو یا به تر ده وایم ستاسو رادیو یوش کله نسوه چې د دې مهمه کلیز مبارکي تاسو ټول ته وایم. یوش کله ډیر اوږده مده ده. هغه ګران اوریدونکو چې هغه وخت شل کلن و اوس څلوېښت کلن دي او هغوی چې د ازادي راډیو د تاسیس په وخت کې څلوېښت کلن و اوس شپېته کلن دي، او باید ووایم چې په دې یوویشتو کلو کې دغه راډیو تل هڅه کړې ده چې خپلو اوریدونکو ته د مهمو خبرونو، علمي او فرهنګي خپرونو، روزنیزو او تفریحي پروګرامونو او نورو ګټورو خپرونو سره د ګرانو هیوادوالو په خدمت کې وي. همدارس ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو دوستانو او عزیزانو پروگرام هم د دوغو یو شتکالو په ترڅ کې د ډیرو ورکوسیو او پداسیو عزیزانو پیغامونه خبره کړي، او همدارس د یو ګڼ شمیر ورکوسو کسانو په پیدا کولو کې مرسته کړي. نو په دې هیله چې تاسو تل د همدې رادیو سره خپل علاقه او لیوالتیا وساتئ، د نن ورځې دغه خبرونه به د تل پشان د ځینو پداسیو کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دي. نو تقریبا د 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانومه 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي. خپل کوښنې دي تسلیم کراسه. نو کوښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنې کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر رټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خل خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړې ده چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زموږ د یو شناخته کړه ده زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زموږ سره د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. دغه شمیره هم د واتس اپ ده او هم د زنګ وهلو ده. افغان به سمش میرا ده 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره ول بیا هم در تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. هم دغه د واتس اپ شمیره ده، هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شي چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړي یا راته زنګ وي، موږ یې ورته عکسونه هم ولیږو. دا اتو کال تقریبا اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده، نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې زموږ سره ده. او تیار روشان صاحب، ستاسو خنډې مننه کور مودان چې زموږ پیغامونه خپروي.
ګران وروره اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا شوې نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستی، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الخالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده، دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایسته ما وزای ته. زاد الخالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دې کور دی پسپیکرانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانې تم وراله مال تم خبر ورکي د خدای د پاره دغه نشر کړه. الله دې قدر عزت وکړي.
ګران ورور عبدالخالق خان، تاسو دغه پیدا سی بنجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړې ده چې دغه عکس خپور کړو. موږ خو د رکوسو او پیدا سو عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو، نو به تر بدا وای چې تاسو دغه بنجلی نوم او ځنې نشانه یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا تاسو ته زنګ وهلی وای. په هر صورت لطفا تاسو پراتلونکي کې دغه پیدا سی وکاس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی. خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم. 00 درنوي و 05 و 30 3 3 5. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 05 و 30 3 3 5.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې نکور دی، پلار مې مړ دی. دا لک د 14-15 کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه لک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شمیره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شمیره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 03-3-9-4-0-1. دغه لک وایي چې زه خپل اخش راوستلم او اخش راته وتښتېدی. وزه نه کریاله رم او زه دلته کله په یو وطال کې کله په بل وطال کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتنی وکړه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم. تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کې چې مر دی. وسلام تاسو خدمتګار.
ګرانو دوستانو، داوا د هوغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د جنو پیدا شوی خپلوانو او دوستانو په حق لري معلومات راکاو. اوس په هم د هوغو قدرمن اوریدونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې خپل ورکسیوی عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ته د زما سلامونه نیکه هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې منجوي څخه زما د اکازوی سخ محمد اکا نمیږي. دغه لور چې ورکه ده بیبي خدیجه نمیږي. د 15 کال کېږي چې ورکه ده. په رنگ غنم رنگ انجلې ده. بور ویشتیانې دي. سخ محمد اکا دوی ماینې لري استاد دی. نو د 15 کال کېږي چې ورکه ده. نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دي معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دي ماته ژوند ووي 0-0-3-2-2-2-6-6. شماره بیا درته وایم 0-0-3-2-2-6-6. نو زما واتس اپ خراب وو. خپل مدا زده کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی او ټلیفون مې خراب شو. اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته په خپل بیا دغه میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ور کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دسم اللہ تجم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم دا نه پر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترک سوی دی نو که هر چاته معلومات وی نو په دا شمیره دی را سره اړیکه ونیسی 0 اویا 2 سلویر 2 سلویر 9 سوه
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه له چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولدې کامران 8 کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې وطن دي عصبي مشکل هم لري کار چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ اتصالات شمېره ده 0 اویا پوره څلوېښت 6 اویا 15 اویا وروستۍ کې 3 شمېره بیا درته وایم 0 اویا 40 6 اویا 15 اویا وروستۍ کې 3 او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم 0 اویا 4 یولس 6 15 روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 4 یولس 6 15 یو شم کوم څه لري چې زما پیغام بار بار نه شری کی ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند الله مل
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالی شیګان کلین خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهب الله ده موهب الله د عبد الوکیل کاکازوی د نقیب الله ورور ډیر سکاله عمر لري میانه قط او غنم رنگ ځوان ده موهب الله لس کاله مخکې ل خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکی حرکت وکي هلته د لارې په اوږدو کې نشي تو کې هم کارولې و هلته مریض شوی وو او لملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی وو که هر څوک ته موهب الله په اړه معلومات لري نو لما نبی الله زابلی سره دی په همدې واتس اپ او شمیره اړیکه ونسی تر څو د موهب الله کورنۍ ژوند په قرار او زړګی روخ سي یو لک کلداري هم شیرینی لري لطفا خبر راکي او زما د واتس اپ شمیره د 0 اویا 15 15 اتیا 1 سلو 6 اتیا بیا هم د شمیره تکرار 0 8 6 15 8 15 1 8 6 لطفا پیغام می نشر کی تر څو موهب الله سی کورنۍ ډیره زیاته ورپسې پریشان ده د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو و سلام د الله پامن نبی الله زبلی
سلام علیکم د ازادي راځو سلامونه قبول کړئ موږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي د اجرستان ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده تقریبا 6 کاله کې دلته ایران کې نادرکه سوی ده تر دا اوس پر هیڅ پته معلومات نشته سپین ګیری ده په هغه ټیم کې ګرشناوی وه د کوړنګ سړی ده کوړ په املا ده په املا ده کوړپ ده په دغه واټساپ باندې ته یې سر مال شریک کړي که هر چا او هر چا سره نیوالي پیژنې ویني موږ سره دا معلومات وکړي په دې واټساپ نمبر باندې ډېره مهرباني به کور کې الله ډېر سخت خراب دي
ګران ورور تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نو ویلي تاسو ویل دي چې اوریدونکو دې دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ وی نو تاسو د واتس اپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني نو به تر بده وي چې تاسو پر اټلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتس اپ شمیره په خپل وایست خو نن به زه تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم 0098 93 3 0 9 3 9 4 6 شمیره بیا تکراروم 0098 چاربت فکر کوم دا ایران کوډ نمبر دی او رسته بیا 9 9 3 3 0 9 3 9 4 6
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی د رادیو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې او ډیر مننه زنده کوم چې دا برنامه جوړ کړی ده ډیر خوشاله یم زموږ یو ورور دی په نام سر د رحمت الله د پلار نوم لال محمد دی د ورونو نوم موسی نعمت الله هغه محمد او مولا اسماعیل دی زه خپل مولا اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم شپاړس کاله تقریبا ولس کاله مخکې زی د کور سلا درکت سوی دی هغه وخت عمر وو وویشت کاله تقریبا اوس به انشاءالله څلوېښت کاله د عمر به وي نو د کوره وتلی دی زما د ټولو مسلمانانو څخه هیله ده که چیرې د ده په هکله باندې معلومات لري نو دې موږ ته په دې شمېره ټلیفون وکړي په فارسي به اعلام کومه شماره نو 298-9-45-0-3-0-2-3-0 دغه نمبر باندې دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي او زموږ کور په ایران کې دی د ورورم کور مې په ویش کې دی مننه کوم ستاسو څخه جزاک الله بیا به نمبر درته وړاندې کوم 298-0-915-0-430-230
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طاہر روشن صاحب ساتھ ډیر زیات مننه چې موږ پیغامونه خبرای آزاد القیوم حاجی فرید د پاره د ولایت باندې نو تاسو سره په کومه زما یو ورو دی په نامه باندې د متی ولاجان تقریبا 12 کال عمر دی او د لاس میسی کې چې نظر کسوي دی کچيري د موږ आवाज اوري بل مسلمان ورو د پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي ورو 50 لک افغاني جایزه لري د ټلیفون شمیره مې دا 0-0-4-0-8-4-0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-4-0-8-4-0 تایر روشن صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپرایې ژوندۍ وسی
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه فضل احد د هلمند ولایت موسکلا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي حفیظ دی تقریبا 14 کال عمر لري او 2.5 کال کیږي چې ورک شوی دی چې هر مسلمان ورو ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل اوري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي د بي سیم شمیره ده 0-0-3-0-5-15-1-0 او د اتصال شمیره ده 0-3-1-3-0-2-5-15-0 شمیره یو بیا تکرارم 0-0-15-14 او 0-0-12-15-0-15 نو جایزه ډیره جایزه لري چې هر مسلمان ورته معلومات وي موږ ډیر په سرګردانې کې په مدرسه کې د چا سره وي او یا د چا سره کار کوي نو موږ ته د معلومات راکې کدلې ته په افغانستان کې قبل ځای
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمتی ولاد المند تستای سره پلان کیما زما یو ور دی په نامه د حضرت الله تقریبا 15 کال عمر دی او د 12 میاشتې کیږي چې نادر کسوی دی کچيري د زما आवाज اوري بل مسلمان ور د په اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي 40 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0-0-0-4-0-8-4-0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-0-4-0-8-4-0 تایر روشن صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپرایې د خدای په امان
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد ته کلی اوسیدونکی زما یو وراره په نامه د شفیع الله نه کال عمر لري سپین جامع په تن وی چې تقریبا اته میاشتې وخت کېږي چې ورک شوی دی نو زه دا هیله کوم د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي
ګران وروره نعمت الله خان تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه همدا اوس لولم خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړی مننه ستاسو شمیره 0-0-3-0-5-8-5-9-2-5-0 شمیره بیا تکراروم 0-0-3-0-5-8-5-9-2-5-0
سلام علیکم، نوم غلام ولی د دایرات ولایت دربچنګ ولسوالی ستا سره په تماس کې موږ بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي د درې برج کې نظر کسوي د کار شته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 واتیا 3 9 3 10 بل نمبر دی 0 2 واتیا 8 5 5 7 1 واتیا. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام نہ شرکی طاہر روشن صاحب عبدالکیم خبر کو مدلت میں زائی اے اور رخ سوئی دی تقریبا دوارس کال عمر دے دلاش میں فکر جن اندر کس سوئی دی کچیر دز مش آواز اور ابل مسلمان رو د پھڑ معلومات لری تز ما چل پر پشمیر دی زنگ راوی سلوی اشلا کا افغانی جائزہ لری تلی پشمیر د 0 پر سلور شپتا تا وی سلور شپتا 0 0 شپر سلور و آتش پرسلور سپروه و آتش پرسلور.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته، سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نومیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا 2 کاله کېږي چې د کوره نه درک دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یا دلی پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرینی یې هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 3 9 5 2. والسلام په احترام.
سلامونه کیلي د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. د یو حکم د جلال آباد ښار څخه له نس زما یو ورور دی د لس میاشتو څخه نه درکه شوی دی او ژبه ګونګ دی او غوږونه کوڼ دی. که چا دی په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخه دې له په دې شمېر ټېلیفون شمېرو له موږ سره اړیکې ونیسي. 0 0 4 5 9 5 بله شمېره 0 8 0 8 2 1 درېمه شمېره 0 0 3 4 4 3 6. مننه. وسلام.
سلامونه روشن صاحب تا ته، تا تر څنګ تخنیکي همکار ته څوک چوري ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام. دا وخت په خیر. زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کنی ولی چې دوه ورځې مخکې زما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان نادرکه شوی دی. که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي. شمارې وایم 0 0 8 5 2 1 4. یعنی 0 0 8 5 2 1. روشن شمارا وایم 0 9 9 8 3 6 8. بیا تکراروم 0 9 9 0 5 6 8. ډیره مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو میناوالو ته. محمدي جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نه درکه شوی د صدر ولی په نامه ده. د شپږو کلو به لږ اعصابي تکلیف هم لري. تور بوټونه او سپین کالی پرتان دی. که هر ورور ته معلومات نو ماته په دغه شمېره زنګ وهي. د اتصالات شمېره ده 0 0 0 8 2 1 4 5 2 0 0 0 8. یعنی 0 0 8 2 5 0 0 8 4. او بل د این ټی این شمېره ده 0 0 0 8 2 5 2 8 2 9. یعنی 0 0 1 0 5 2 8 9 2. او بل هم د واتس اپ شمېره ده که غواړي چې په واتس اپ انزوران یې راولېږي نو موږ ته دې په واتس اپ په دغه شمېره باندې هغه و د واتس اپ شمېره ده 0 0 1 0 1 0 9 2. یعنی 0 0 3 1 8 9 2. د خدای په ما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا تخنیکی همکاران ته. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه ستا سره په اړیکه کې یم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی، د حاج عبدالحق کاکا ورور دی. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات کلي څخه دا 2 کاله کېږي نادرکه دی. ده د پنج مریضي درلوده یو ناس یو پشي د کار نه کوي نو اکثر وخت به دی تلی و هرات اله ته به دوا کوله. نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي، خصوصا هغه ډاکتران چې په هرات کې عصبي ډاکتران دي. نو په دغه شمېره دي موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیم شمېره درته وایم: 0 9 3 4 3. د بي سیم شمېره بیا درته وایم: 0 9 0 3 4 3. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم: 0 9 3 1 3 2 4 4 2 9 2 0. بیا هم د اتصالات شمېره: 0 9 3 1 3 4 2 9 2 0. نو د ازادۍ هډیو څخه مننه کوو. باید زموږ آواز بار بار نشر کړي او هر مسلمان چې دا زموږ آواز واوري، که چیرې که مړي یا که ژوندی دی، درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره ناسته نیسي. خو دی چې کوچنی سړی و، په تنه دې غټ نه و، شاوخوا د 30 کالو په اندازه دې عمر بلو انشاءالله. دا تړله نو که هر مسلمان درک ولري، باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او د خپل وس مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
عزتمن اوریدونکو، د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پایته ورسېده. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لارې راولېږئ، موږ درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00420221214115.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي، همدارنګ د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د افغان حقوقو عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، کچیر اداره ته وایي چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني ګوري، زاورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې، نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زاورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي، فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې هغه په ټوله کې زبرونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو نو د دې زبرونه انوا کې دی شي تر دې هم را زیات شي.
د کوم دلایل له مخې په وی ټولنه کې خزي او ماشومان زورول کیږي؟
خا عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي نو په دغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کوم جنگ په افغانستان کې ده دای تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې د قوانینو نه ناپوهي فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد او د ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان زورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه څرګندې مثبتې که څنګه؟
طبعا د زورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده. نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي. په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د هغه شرعي احکامونو پرانا کې دی انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی دا د اساسي قانون په تل رښتمه ماده کې ور باندې بحث راغلی دا په دې موضوع باندې او ویل شي وی دي چې د انسان کرامت به تعرض نه مسؤون د ازادي مسؤون د خوندي ده نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره یا دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده او پا دی قانون که پتسلی رشته مماده که دسی بحث راغله چی که آزار و اذیت پا هر وسیله وسی دی ویلو پا وسته وسی دی حرکت پا وسته وسی دی لکن پا وسته وسی چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه ویسی چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت تا صدمه ورسه ای یا هم دی دار او ناامنه عامل چی یا هم روحی او جسمی فشارون نوارد چی چه دیگه پا واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی پا انزوا که راشی نو دای جرم گرنلای دا و دیل پاره مجازات پا نظر کنی ولیدی نو پا حقوقی لحاظ دا قوانین وز نافذ دی که چیر تا درس حرکات را منستکی گی نو متضرر کولیشی چه موضوع تارنوالی تا راجی کی او دی عدالت خوکتنه
امس مصاحب که پیوی تولنه که خزی او ماشومان زبرول کی یعنی زبرونه موجود وی تغه تولنه تاس سنگ ارزوی
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتاو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دادی سره دی چې دا دی عدالت تدرس رسي موضوع ده ولی دی تر څنګه د اصلاحات په معنا هم د ټولنې د اصلاحات نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بیعدالتي او بیعدالتۍ کې ټولنه د خپل منفي مسیر خواته ځي عقدې رامنځته کیږي محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې د دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کښېني نو دا طبعا د محرومیت د ازادۍ ده د که هغه د کار ازادي ده او که د نورو حقوقو محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده بیعدالتي ده او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتي کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي
مس په سبب دا چې په ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه زبرول شي یعنې د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي
ښځې د زبرونې د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي په عادلانه توګه د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډېر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د زورونې موضوع راکمیدای شي
ډېره زیاته مننه کوو کور ودان مس باسب
له تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
قدر منو دوستانو تاسو دی عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لویه الله سپارو ښه وخت ولرئ
دا چزلی والا گرزما پتا پسی دا چزلی والا گرزما پتا پسی تجھ سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی ماپ جڑا 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 او جڑبی یارا او ناراضی یارا او ناراضی تجھ سبا 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 کبھی
دوی